دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم رپورټونه وایي چې د مارچ په 15 د بدخشان د ولایت په مرکز فیض آباد کې هوایی ډګر ته نږدې د طالبانو په یوې پوځي اډې کې چاودنه شوې ده فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړي خو نور تفصيلات نه دي ورکړي ویل کېږي چې د طالبانو قواوو د چاودنې سیمه کلا بند کړې ده د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې د دفاع سرپرست وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد او ملګری هیئت د دوهې د دفاعي صنایعو د نړیوال نندرتون بیلابیل برخې لیدلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې مولوی محمد یعقوب په نندرتون کې د ګډون نمخ کې د ګڼو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر سره کتلې دي قطر د طالبانو د ملاتړ او هوادونو یو هواد بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ ارتباطي رول لري د دوه د دفاعي صنایعو په نړیوال نندرتون کې 40 ګونو ملکونو او شرکتونو په کې شرکت کړی دی او د مارچ په شپږمه ختمیږي لس جنگي بیړۍ او نور ډول ډول پرمختللي پوځي وسایل او نظامی سیستمونه نندارې ته ایښودل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د افغانستان په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د بشري حقوقو په وضعیت خبري وشوه د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر چورک په افغانستان کې د بشري حقوقونو په سرغړونو خوشحالي څرګنده کړه ورکر څرګند په افغانستان کې د بشري حقوقونو سیستماتیک سرغړونه په خاص ډول د خزو جنکو د حقوقو نقضول چې د ټولنیز ژوندانه په برخه دي متوسطه اولیز دخلو کار او نورو ازادیو نه محروم دي د تاسف وړ وبلل او زیاته کړ چې د جرکو او خزو د حقوقو رعایت او پرمختګ باید ټول اوغو کسانو ته تر هر څه ډیر مهم وي چې د افغانستان د لپاره په داخل او یا خارج کې کار کوي د طالبانو د رئیس الوزرا معاون ویلی دی چې افغان مهاجرین په پاکستان کې په نامنه یو کې هیڅ ډول رول نه لري د خبر تفصیل تاسو په امر اړو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه چارواکو سره په غونډه کې ویل چې په پاکستان کې مشت افغان مهاجرین د دغه هیواد په نامنه یو کې هیڅ ډول رول نه لري خو زرګونه بې ګناه افغانان په بندیخانو کې اچول شوي دي د باختر اژانس ریپورت لمخه مولوی عبدالکبیر دا خبره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د آسیا او آرام سمندر د حوزو د مشر میرمن کیونگ جون او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو سره په غونډه کې وکړي د نوامبر د میاشتې رئیس اسلام آباد د بیا اسناد افغان مهاجرو اصل پیل کړی دي او تر اوسه له 1.5 میلیون څخه زیات افغانان افغانستان ته استولي دي پاکستانی چارواکو تور لګولای چې ګوند یو شمیر افغانان په پاکستان کې د حکومتي قواو په ضد یاغیانو په بریدو کې لاس لري غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د امریکا د باندنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو او خزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله ماتیو میلر د دې وزارت ویان دغه اندیښنه د مارچ په سلورمه په واشنگتن کې په خبری کانفرنس کې څرګنده کړې ده یو خبريال د میلر نه پوښتنه کړې ده چې ریچارډ بنت د خزو سره د طالبانو د چلن په حق له د سیډن ملاتړ کړې ده د امریکا متحده ایالات به ملاتړ وکړي هغه په جواب کې وویل چې په دې حق له معلومات نه لري خو البته متحده ایالاتو تل د خبره کړې ده چې په افغانستان کې د خزو او جنکو سره د روان چلن د خوښنې وړ ده د افغانستان د لپاره د امریکا د سفارت 16 فری او د افغان خزو اونجورو د لپاره د امریکا ځنګړی استازي په ایکس شبکې په جلا جلا بیانونو کې د خزو د حقوقو فعال بنفشي یعقوبی ته د زړهوري خزې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده یعقوبی چې نابینا ده په 2008 کال کې د خپل میړه سره یو ځای په افغانستان کې د راهیا پونوم یو سازمان جوړ کړ او نابینایانو ته تعلیمي او تربیوي پروګرامونه برابر کړی دي د افغانستان د سوداګرۍ او د پنګوالۍ د خونی چارواکي وایي چې د چمن سپین بول د کلار د سباندې 3 میاشتې تړل کېدو ورسته پرانستل شوې ده د سوداګرۍ او پانګوالۍ د خوندې د مدیره هیئت غړي خان جان الکوزي امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه لار د سوداګرو او پرلت کوونکو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره بیرته پرانستل شوې ده. خاغلی الکوزي ویلي دي چې د دې لارې د تړل کېدو له امله افغان او پاکستانی سوداګرو ته ډیر زیات مالی زیان رسیدلی دی او منځنۍ اسیا ته په دغه موده کې د پاکستان ترانزیت هم بیخي تړلی و. د ایران په جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان کې د مارچ په 15مه سهار وختي زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په میچ 15.4 درجه و. د زلزلې د مالی او بشري زیانونو په حق له تر اوسه راپورټ نه دی ورکړ شوی. ترکیه د مارچ په 15مه ویل چې د یو خاص جاسوس په شمول وطنه د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ترکیه د دولتي خبری آژانس د راپورټ لمخې د ترکیه د استخباراتو ادارې او د استانبول د دهشتګرۍ ضد پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې معلومه کړې ده چې دغو مشکوکو کسانو د پیسو په بدل کې موساد ته معلومات ورکړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اوکراین وایي د کریمیا په اشغال شوی سیمه کې د روسیې د سمندري غزمی یو کشتۍ وشتلې او ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کشتۍ د بي پيلوټه الوتکې په وسیله د اوکراین د سمندري قلمرو نه پنخې شوې و. بیان زیاته کړې ده چې د کشتۍ بیا قریب 15 میلیون ډالر و. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو واسطازي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دوی د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دغه برید کې درې کسمړه او ټپي شوی هم دي او احتمالا چې نور عمله د کشتۍ نه استل شوی ده. روسیه تر اوسه پورې د دې ادعا په حق له سند ویلي. او د جرمني د بارنیو چارو وزیر انلینا بایر بوک غواړي چې د اروپای ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي چې د بوسنیا هرزګوینا او مونتینیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ نه وساتل شي. بایر بوک د دوشنبه په ورځ د مونتینیګرو د بارنیو چارو د وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په غونډه کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې د پراختیا نه اصلا هدف د اروپا پیاوړتیا ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی چې دغه حکومت لوی درستیز هم پکې شامل دی کتر ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد د دفاع وزیر خالد بن محمد العتیا سره کتلی او په دوه کې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون نه لیدنې کړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې قطر د طالبانو او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د منځګړی رول لوبوي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی چې دغه وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د ځواکونو لوی درسیس کاری محمد پسیودین پترت قطر ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د دفاع د وزیر خالد بن محمد العتیا سره کتلی او هم د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون څخه لیدنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې دواړه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړوند مسلو خبرې شوې. د طالبانو حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی د یکشنبې په ورځ د کابل نه د قطر پیتخت دوه ته تللی دی. د دوه د دفاع صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي پکې د بیلابیلو هیوادو شاوخوا نوي ځانګړي استازو ګډون کړی. د قطر حکومت تر اوسه دغه هیواد ته د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د سفر په اړه سلی دی ویلي. ملا محمد یعقوب مجاهد د 2020 کال د جولای په میاشت کې هم د قطر د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. خاګلی مجاهد د خپل دغه سفر وروسته د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د قطر له حکومت سره د طالبانو دفاع وزارت د ځواکونو د معاش او هم د ځواکونو د انزپورم او سرحدي ځواکونو لپاره د تخنیکي وسایلو چمتو کولو په اړه مسلو خبرې کړې وي. د دوی د دفاع صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادو او دفاعي او پوځي شرکتونو خپل پوځي او دفاعي وسایل نندارې ته ایښودلي دي. د امنیتي چارو کارپو بسم الله تابان قطر ته د طالبانو د حکومت د دغو دوه لوړ پوړو چارواکو سفر په اړه امریکا غږ ته وویل چې قطر یو کوچنی هیواد دی چې کیدای شي د اقتصادي پلوه په عربي نړۍ کې مطرح وي، خو د افغانستان په تړاو قطر نظامي او امنیتي مسایلو کې کومه خاصه ونډه نه لرله او تل د افغانستان اړوند مسلو کې د منځګړي په توګه رول لوبولی دی.
معمولا سفر اعضای ارشد گروه طالبا با هماهنگی ایالات متحده آمریکا و بعضا کشورهای از اتحادیه اروپا صورت میگیره. این سفر هم قطعا در ادامه اهدافی است که ایالات متحده آمریکا میخواد در افغانستان او را به دست بیاره. احتمالا در این نشست وزیر نامنهاد طالبا آقای ملا یعقوب و لویدرستیزشان با تعداد از افرادی که از کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باشند ملاقات خواهد داشته باشند.
حقیقی چه قطر دوهیت در طالبان در حکومت در پلاوی در بلدی پاره که دیشی در امریکا در متحده ایالات سره هم سلام مشوره کریوی. خاقل تابانوی چه طالبان هسته که چه در ایوال طولن خپل حکومت نسبت پیجندو تواسه خود یوی چه تروسه طالبانو دغه حسیلانه دی بریلی شوی. خود پوزی چاره و بلکارپو جنرال محمد رادمنش په دې باور دی چې قطر په تیرو اوږدو کلونو کې ځانګړي ډول په تیرو سوباندي دوه کلونو کې د طالبانو چارواکو دپاره د بهرنیو هیوادو د استازو کلاوو سره د لیدو کتو او خبرو امکاناتو د برابرولو په برخه کې تل مهم رول لوبولی دی. ښاغلی رادمنش وایي چې قطر د طالبانو او لویدیځو هیوادو ترمنځ د لیدو کتو او د منځګړي په توګه کار کوي.
دفتر سیاسي طالبان در این کشور است و در حقیقت خانه طالبان بعد از پاکستان قطر بوده و از طالبان در این کشور حمایت صورت میگیرد و نمایندگان طالبان همیشه به این کشور رفت و آمد دارند.
در طالبان حکومت در قطر دو حکومت سر نیک دیاری که داری او قطر در 2008 کال رئیسی پا دوها که در طالبان و سیاسی دفتر کربانی. خود طالبان پا 2021 کال در اگست پیمیش که پا افغانستان که وقت در رسید دو روست در قطر به گروین هیس هوا طالبان حکومت پر اسپیت نیده پیشند داری.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د دوشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د بیلابیلو هیوادونو دولس خزینه فعالانې د بشري او ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغوی د فعالیت له امله وستایل شوې. د امریکا غږ خبریالې ویرونکا والدریس په دې اړه رپورټ را لېږل چې تاسو ته یې پښتو بڼه وړاندې کیږي. د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د لومړۍ میرمنې جیل بایډن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ګډون په سپینه ماڼۍ کې د 2023 کال د ښځو د زړورتیا د نړیوالې جایزې د ورکړې مراسم پر ځای شول.
دوی په بنگلاديش کې د کورنیو کارګرانو او په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره هڅې کوي. دوی په یوګندا کې فساد افشا کوي، په جاپان کې د جنسي ځورونې پر ضد مبارزه کوي او په جګړه ځپلې بوسنیا او هرزګوینا کې د جګړې په وخت کې د جنسي زیاتیو له امله د زیږیدلو ماشومانو لپاره درې دلې دي. په بیلاروس کې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي.
لومړی میرمن وویل د زړورو میرمنو غږ پورته کول لکه د سکال د اتلانو په څیر ځانګړی اهمیت لري.
Your great acts of courage.
تاسو د زړورتیا عالی کارونه کولای شئ. نور وهڅه چې خپل لوی او کوچني هدفونه تر سره کړئ. دا د راتلونکي سندره ده چې زمونږ له لارې راپورته کیږي. نو موږ هم کولای شو د عدالت غوښتونکي او د ازادۍ مدافعین ووسو.
په دغه اتلانو کې ایرانی فعاله فریبا بلوچ هم شامل و. میرمن بلوچ د امریکا غږ په یو مستند فلم کې خودلې شوې وه. هغه د ګوښه شوې بلوچ لږکۍ ډلې غړې ده. بلخوا د ګیمبیا نامتو فعالې فاتو بلدا د خپل مبارزې په اړه خبرې وکړې چې څنګه د میرمنو د تناسلي احتیاط یا سنتي پرزت مبارزه کوي.
د 2013 کال پورې د ښځو د تناسلي ختنې له منځه وړل د ملګرو ملتونو د پایدار پراختیا د نړیوال پروګرام پنځم مشخص هدف دی. بیا هم یوازې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 4.4 میلیون نجونې د ښځینه تناسلي ختنې له خطر سره مخ دي.
کله چې یوولس میرمنې په شخصي توګه سایل کېدلې نو د کیوبا حکومت مخالفه مارتا بیټریستا د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره د تګ اجازه ورنکړه. د نیکراګو نه خزي چې تیر کال هلته د خوشی کولو سیاسي بندیانو د یوې ډلې برخه وي هغوی د سپینی ماڼۍ د سیاسي ستراتیژي او پوهاوي رئیس ایم ای روز د هغوی په غیر حاضرۍ کې وستایلې.
د ټول د فساد، جبر، تبعیض او زورون په ضد او د وقار لپاره نه ستړي کیدونکي او ستر شخصي خطر سره مبارزه کوي.
جایزه ګټونکي با په متحده ایالاتو کې د دوی د سفر په وخت نه یوازې د لوړی کچي د پالیسۍ یا تګلاري جوړولو په غونډو او عامو ویناو کې برخه اخلي، بلکې لاس انجلس ته به هم سفر کوي او هلته به د امریکایي همکارانو سره ګوري او کار به کوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانو میرمنو د حقوقو فعالې بنفشه یعقوبی په متحده ایالاتو کې د 2023 کال د ژورو میرمنو په نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. یعقوبی دا جایزه په سپینو ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د ولسمشر میرمن جل بایډن هم پکې ګډون کړه ترلاسه کړه. زموږ همکاري جیلا نوري د میرمن یعقوبی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه چې دا جایزه د هغې لپاره څه ارزښت لري. پام وکړئ، د دې مرکې د وی برخې پښتو ژباړې ده.
دا جایزه لویه جایزه ده او دا جایزه د نړۍ هغو میرمنو ته ورکړل شوه چې د بشري حقونو لپاره په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو لپاره لوی کارونه سرته رسولي. خوشحاله یم چې زه هم برخه یم او هیله من یم چې وکولای شم له دغه ادرس نه د میرمنو، نجونو او معلولو کسانو د حقونو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړم.
تاسو په ویلي کې د معلولو کسانو د حقونو او د افغانستان په حکومتونو کې د هغوی ونډې پاړه لګوتیرش نه د پاملرنې غوښتنه کړې وه. فکر کوئ چې په افغانستان کې معلولو کسانو ته پوره پاملرنه کیږي او کنه، او ستاسو دا د حق غوښتنه به تر کومه روانه وي؟
د حق غوښتنې په اړه باید درته ووایم چې دا یو دوامداره چاره ده. حق غوښتنه کیدای شي تر څو چې ژوندی یم روانه وي، ځکه چې موږ نشو کولای حق غوښتنه ودرو. او په افغانستان کې د معلولو کسانو د وضعیت په اړه باید درته ووایم چې له بده مرغه په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي او له بده مرغه معلولین د تبعیضي چلند سره لاس او ګریوان دي او له دغې برخې نه ځورېږي، په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې.
د افغان میرمنو په حال تاسو خبرې یاست، څه فکر کوئ تر کومه حد افغان میرمنو ته پاملرنه کیږي؟ ویل کیږي هلته جنسیتي اپارتایډ روان دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه په تمه یم چې په افغانستان کې روان جنسیتي اپارتایډ د نورو هیوادونو لخوا یو ډول وپیژندل شي او ومنل شي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ روان دی. هغه تبعیض او ستونزې چې په افغانستان کې میرمنې ورسره مخ دي، زه فکر کوم د دنیا په هیڅ ځای کې میرمنې او یانجونې ورسره مخ نه دي، حتی په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې. زه هیله من یم چې د افغان میرمنو د حقونو په اړه افغانستان ته پاملرنه وشي او یوه معنا لرونکې پاملرنه.
د دې جایزې په ګټلو سره فکر کوي افغان میرمنو ستونزو ته یو ډول پاملرنه وشوه؟ کیدای شي تاسو وکولای شئ چې په یو ډول نه یو ډول د دوی غږ نړیوالو ته ورسوي؟
ای برما یک شروع
زماله لپاره دا یو بل پیل دی. زه فکر کوم د نړۍ ټول جایزې او د نړۍ ټول خطیزونه زماله لپاره له یو ځای پیل کیږي او په هماغه ځای کې پای ته رسي. زماله لپاره دا چاره د افغانستان د وګړو بشري حقوقو او د میرمنو له لاسوتلې حقوقو نه پیل کیږي او کله چې زه خپل مخ ته ورسیږم او احساس کوم چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې څه معلولې او غیر معلولې او معلولین څه نارینه او څه ښځینه او د افغانستان ټول وګړي له خپل بشري حقوقو نه برخمن دي او خوشاله په سوله کې د یو بل سره ژوند کوي، هغه وخت به مالوی جایزه ګټلی او آرامه وي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
طالبان په پاکستان کې د نوي حکومت لرامستی کې دوسته د دغه هواد سره د اړیکو د خکېدو هله خودلې خو شرون کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکېدو ته زیات هله من ندي په مخړی دی رپورت ده.
د تیر یک شنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د دغه هواد د خلکو ګوند او ځین نور وړو ګوندونو د یو ګډ ائتلاف په پایله کې د پاکستان مخکینه لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا د پاکستان د لومړی وزیر په توګه ټاکلې. د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د پاکستان د نوي حکومت سره د دوی د اړیکو د خکېدو په اړه هیله خوړلې او ویلې دي چې تمه لري چې د پاکستان نوي حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ موجود ستونزې هوارې کړي. خوشانون کې په دې اړه زیات هیله من نه دي.
I would argue that for many years including
زما په فکر کې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان بهرنی پالیسی او په ځانګړي توګه د گاونډي هیوادونو لکه افغانستان او هند سره د اړیکو په اړه پالیسی د پاکستان پاوز کنټرولوي. خو اوس چې په پاکستان کې د مسلم لیگ ګوند حکومت جوړ کړ نو په تاریخي توګه د دوی پالیسی د افغانستان په اړه د پاوز سره یو شان وي. کله چې تاسو د افغانستان خبره کوي نو د پاکستان دوی اندېښنه د دغه هیواد نه د راپورته شوې ترهګرۍ د خطر سره مبارزه ده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه به دې ته د لومړیتوب په توګه وګوري.
د عمران خان په خوانی دریسته په کتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت د افغانستان د طالبانو سره د اړیکو د خکولو وړاندوی نه هم کیږي خو نور شنن کې دغه احتمال ردوي.
عموماً کله چې د پولو سره تړلي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي دغه د مرکزی حکومت سره تړلی موضوع ده. یقیناً چې په دغه اړه د نظامونو سیاسي نظر برتر دی. هر څه چې په قبایلي سیمو کې پیښیږي د هغو په اړه د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د دریځ په پرتله د پوځ نظر زیات پیاوړی دی.
بلخوا په کور دننه د پاکستان نوی حکومت ته د یو ناتوانه حکومت په سترګه قتل کیږي. د پاکستان په نوی حکومت کې د پښتنو د استازیتوب د نه موجودیت لکابل شنن کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حالاتو د لا خرابې دوه اټکل کوي.
خاص کر په خیبر پښتونخوا کې داسې خلک رانل چې هغه تاریخ انصاف والا چې د طالبانو یو سیاسي مخته طالبانو سره اړیکې لري نو د دې په دې دوره کې با دلته کې د طالبانو زور هم زیاتیږي د امنیت وضعیت هم ډیره خراب وي او فوج به هم دلته کې اپریشن نو کار روانه کوي. بل طرف ته په بلوچستان کې به هم داسې حالي چې د اغزې حکومت به هغه به د مرکز لاس پوسی او الته کې به هم د امنیت او د معیشت چې کوم وضعیت او شکل له هغه ډیر ابتري.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او دغه هیواد د خلکو د ګوند ترمنځ ائتلاف د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د مشرۍ لاندې تحریک انصاف ګوند پښتون ملت پال محمود خان اڅکزه د ولسمشرۍ لپاره نومولی. احمد الله چوال آشنا تلویزیون واشنگټن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
په خوست کې د جنو په زده کړو د رسمي بندیز وروسته یو شمیر وړې جنې کوي په شخصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړې کوي د غجنې واړې چې ټول خونځي بیرته پرانستل شي په موکړې دی رپورت ته
د یارلس کلن شایسته عادل په 2023 کال کې د طالبانو په بیا وخت رسیدو له زده کړو پاتې شو طالبانو اول د خونځیو پنجونو او بیا د پانتون په خزینه شاګردانو د زده کړو دروازې وتړلې شایسته عادل او نور همزولې د خوست په یو شخصي روزنیز مرکز کې د کمپیوټر زده کړې کوي
د وی مرمن لپاره زده کړې زکه مهمه ده چې یو مور یو مرمن تعلیمات شنو ټول نن تعلیمات کیږي او بیا پرتلونکي موږ خپل مشکلات په خپل حل کولای شو
شاو خادر کال کیږي چې د طالبانو حکومت د شپږم صنف نلور دنجونو په زده کړو بندیز لګولې او دوی بندیز افغان نجونې د یو لړ اندېښنو او ناهیلۍ سره مخ کړې دي دوی وایي چې کله نجونو په مخ د زده کړو لارې همداسه بند پاتې شي نو راتلونکي به ډیر زوروونکي
افغانستان نور ستونزو سره مخ مخ کیږي یعنی نشي کولای انجونی هغه انجونی چې اوس مهال پاتې شوی دی هغه نور پرمختګونه وکړي فعلا چې موږ کوم نفر لرو هغه چې لوړ زده کړې کړي دي هغه چې ډاکټرانی دی یا لیسانس دی یا کوم نور زده کړې چې کړي دي هغه بتل مردل ته نوي یعنی اوس مهال هر څو غوړي افغانستان وتختي د همدې ستونزې لته هم داده چې دلته زده کړې باندې
د طالبان حکومت د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې په دې سبب بندي کړې دي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي
هغه معلومات چې مونږ په دولسمه سیمفونو کې هغه مونږ په شپږم کې نشي لږه ځکه مونږ ذهن تر اوسه فورې کوچنی دی کچېرې مونږ دولسمه او تم او وان سیم ته لاړ شو نو کېدای شي مونږ داسې معلومات زده کړو چې په راتلونکي کې د افغانستان سره مرسته وکړو
د نور اقراپونم د خوست په خونیز مرکز کې ووم صنف یا لوړو صنفونو شاګردانو ته ریاضی، فزیک او کیمیا خودل کیږي دوی دلته د انګلیسي او کمپیوټر صنفونه هم لري
نو زه په پورا باور سره ویل شم چې کچری وجر کوي ته نیمه تاسو نه اکړلې شي چې ووم ټولنې ته خیخه پرمختګ کوي یعنی یو نسل هم روزل شي
د نجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په سبب د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د غندلو سره مخ دی خدا درې کال کېږي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو کوم څرک نه لیدل کېږي نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
په زابل کې د پولیو واکسیناتورانو سره د ولسی خلکو ترڅنګ د قومي مشرانو همکاري سو برابر زیات شوه فرشته هوتک رپورت برابر کړي تاسو ته دراورو
په زابل کې په دې وروستیو کې تازه د ګزړن محيطي سمپل مثبت شوی و خو په دې وروستیو کې قومي مشرانو له روغتیا پالانو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې په زابل ولایت کې د ګزړن وایروس له منځه یوسي د زابل پارغنده ولسوالۍ کې قومي مشر حاجی غلام حضرت وایي لا پولیو واکسین دی بونو سره په ګډه د خلکو لپاره د عامه پوهاوی هڅې پیل کړې دي هغه وایي له واکسیناتورانو سره اوګه پوګه ګرځي او په کومو سیمو کې چې کورنۍ تازه لکډوالۍ راستنی سوي له هغه سره مرسته کوي چې ماشومان یې واکسین شي
دلته چې واکسیناتوران راځي انځي واکسین د بي ورسخه مشکنيانو تر اباسو دی مرسته بیا وایي چې لاسونه پاک پرولیک په صابون پاک ساتي په یخ کې مثال تاسو ساتي دغه واکسین چې تر عظیم مثال په مسجد کې وځي پر ځای کیږي بیا موږ زو د کوروس د سردام کاری کوي چې د کنيانو تر عباس ټوله کلی ته دغه وایو دا چې د کنيانو واکسین کې مثال په نور برخه کې هم کاری وسره کوي چې د دې کور نه معلوم یا نو یې خډه راغلی یا ځای ورشي دغه هم کاری دي سره مشکو دي راځي لږه
همدارس د خلیل احمد په نوم د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې بل قومي مشر ویلي کوم پولیو ټیمونه چې د اوسیدو او کار کولو لپاره چنل لري ځای او شخصي امکانات په لاس کې ورکړي او په خبره یې چې د واکسیناتورانو سره یې په ګډه د ولسونو په مخ پوهاوی کې برخه اخیستې ده
هر هم راسته ورکړي د ځای مو ورکړي دي کوم کو چې نور معلومه کښنیان یا غته ورورلو ځای او تشریح هر څوک سره سره کښین یو قربان ته ورسو که نور یو داسې یو دوست موست یې ورته وایو چې دا واکسین ډېره ګټه لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.